አዋዚያ
ምን አዋዚያ
دهنن اوازیت ده خبرونه دی رو قدر من آوریدون کو ستری مشه. در وقتی او سوکالی به هیلم زن و شباش نده روان خبرونه کوروانه ایم. فراوان خبرونه که درده ده سیمی او نره خبرونه لرو اور پسی ده سیمی او نره بارا روپوتونه هم آوری. لمره پاموکی خبرونه ده.
ویان احمد اللار چیوان
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نورو افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللې د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سلیدلی ویل کېږي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې اوسي خو تاجکستاني چارواکو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. ویست په دوشنبه کې دا کتنې وروسته له دې کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوي رسېدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي د غړو او قبایلي مشرانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه وایي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو د یاد هیواد د ځینې چارواکو له قوله ویلي چې دغه پلاوی به له تحریکي طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند چې د رواني اونۍ سه شنبه په ورځ پای ته ورسېد پر غځېدو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی د رسېدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا پرون په یو ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي چې یاده مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوي. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی پرون اعلان وکړ چې په روانه جون میاشت کې شاوخوا 3 میلیون افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. یوې وړې ډلې افغانانو پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 1 کیلومتر کې په شینجین خارګي کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومته وغوښتل چې متحده ایالتونو ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې شاوخوا 3200 افغانان د تیر کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستان البانیا ته واستول شول او دغه هیواد په شینجین او دوریس خارګیو کې په موقتی ډول دیره شول. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوکراین له روسیې سره په جګړه کې هر ورځ تر 100 پورې پوځیان له لاسه ورکوي او د 1500 په شاوخوا کې ټپیان کیږي. زیلنسکی د امریکا له نیوزمیکس سره په مرکه کې وویل د اوکراین په ختیځ کې وضعیت ډیر ستونزمن دی. د اوکراین ولسمشر د خپلې مرکې په ترڅ کې زیاته کړه چې اوکراین په یوه ورځ کې له 60 تر 100 پورې پوځیان له لاسه ورکوي او 1500 نور کسان په جګړو کې ټپیان کیږي. د تلفاتو دغه ستر رقم په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي په بشپړ ډول د لوهانسک سیمې د نیولو لپاره د پیاوړې روسیې مخه ونیسي. د شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو سرمنشي وايي په داسې حال کې چې په اوکراین کې جنگ په زور روان دی، ناتو او ملګري د نوموړي په وینا د روسي اټومي تمرینات له نږدې څاري. په دې اړه نور تفصیل زما همکار سید سلیمان شاره کوي.
د ناتو د تړون سرمنشي انستولتنبرګ چې پرون د 4 شنبه په ورځ د جون په لومړۍ نیټه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن سره یو ځای د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې له خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې دا اټومي تمرینات د روسیې د مشرانو له هغو بیانونو وروسته اعلان شول چې د یو اټومي جنگ د پیل کېدو د امکاناتو په اړه کړي. د شمالي اټلانټیک د تړون سرمنشي ویل
دا ډول غیر مستقیمې اټومي لمسونې خطرناکې دي او دا هغه څه دي چې یوازې کړکېچ زیاتوي.
خو بیا هم سټولتنبرګ زیاته کړه چې د روسیې د اټومي ځواکونو په تحرکاتو کې کوم بدلونونه نه دي ملاحظه شوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د ایران په بندري خر آبادان کې د استوګنې د یو لوړ پوړیز ودانۍ د نړیدو د پیښې د قربانیانو شمیر ودرشته لوړ شوی. بلخوا معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی یې د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون وویل چې د نړیدلې میټروپولیس لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو او خښتو لاندې یو بل مړی موندل شوی چې په دې سره د مړو شوو شمیر 8 کسانو ته ورسید. په دې پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي هم دي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو خښته لاندې وي او کنه. د پاکستان پوځ شاوخوا 15 کاله وروسته د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن د امنیتي چارو مسؤلیت د پولیسو تر واک لاندې فرنټیر کانسټبلري ځواک ته سپارلې. په دې اړه جوړه شوې یوې غونډې ته د پېښور قلي اردو قومندان جنرال فیض حمید وویل چې پوځ په ملکن ډیویژن کې خپل فعالیت محدودوي او د سیمې امنیتي چارې به اوس د پولیسو تر واک لاندې فرنټیر کانسټبلري ځواک سنبالوي. جرمني د انفلاسیون د منفي پایلو د کمیدو، د تیلو د بایو د زیاتیدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټیکټ بایه ټیټه کړې. له دې پرېکړې سره سم د جرمني ټول وګړي په سګنی دوبه کې د میاشتې د 9 یورو په ټیکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. له پرونی چهارشنبې څخه د دې ټیکټونو پلورل پیل شو. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. وخت د طالبانو د رسیدو نه وروسته په لومړي ځل یو هندي پلاوی کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره کتلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پلاوی به له افغانستان سره د هندي مرستو رسیدو او ویش بهیر وڅاري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د پنځمه پورس کابل کې د مولوی امیر خان متکی او د هندستان د بهرنی چارو وزارت د ګډ مرستیال جی پی سنگ اول پلاوی سره د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او هندستان ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیزي سوداګرۍ او بشري مرستو خبرې شوې دي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې هندي پلاوی مشر خاغلی متکی ته ویلي چې هندستان به د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي او لکه څنګه چې په دې سیو کې د افغانستان څخه د صادراتو پر مخ خپل سرحدونه او بندرونه خلاص کړي او صادرات د تیرو کلو په نسبت زیات شي، همدې برخه کې به لا سنتي برابر کړي ترڅو افغانستان صادرات لا هم زیات شي او د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي. د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې لمخې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادو ترمنځ به راشه درشه زیاتیږي. د 2023 میلادي کال د اگست په 15مه وخت د طالبان د رسیدو وروسته د لومړنۍ هندي پلاوی دی چې په رسمي سفر کابل ته تللی دی. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیې کې ویلي چې دا پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د نړیوالو مرستندویو ادارو له اساسو سره چې د هندي مرستو د ویش مسؤلیت لري هم لیدل کېږي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د هندي پلاوی غړي به د طالبانو د حکومت د لوړ پوړ چارواکو سره هم وویني او له افغانستان سره به د هند بشري مرستو پاکله وسره وغږیږي. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې تما کېږي هندي پلاوی به د غو پروګرامونو او پروژو څخه لیدنه وکړي چې په افغانستان کې د هند په مرسته پلی شوی دي. د نړیوالو اړیکو او کارپو سید جواد سجادي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په کتنې افغانستان سره د هندستان اړیکې یو ارتیا ګڼي او وایي چې هندستان تل افغانستان ته ځانګړې پاملرنه لرله. د نړیوالو اړیکو دا کار په وایي طالبان هم افغانستان کې واک ته رسېدو وروسته نړۍ سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کوي.
با توجه به این مسائل به نظر میرسد
ښاغلی سجادی ویل دغه مسلو ته په پاملرنې داسې ښکاري چې لوړ پوړی هندي پلاوی کابل ته تللی تر څو یو بل وازموي او د راتلونکي همکارۍ په هکله خپل نظرونه شریک کړي. د همدې له امله دا سفر کیدای شي چې د یو د بل سیاسي نبض وسنجوي چې څنګه کولی شي دواړه غاړې په راتلونکي کې باید تعامل وکړي او څنګه خپلې اړیکې تنظیم کړي
وکړي.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو سرور جیپری په دې نظر دی چې هندوستان په افغانستان کې وروستیو امنیتي بریدونو ته په پاملرنې د وضعیت څارنې ته هم لیوالتیا لري. ښاغلی جیپری وایي هند په افغانستان کې د سخت دریلو ډلو شتون څخه اندېښنه لري. وخت د طالبان د رسېدو وروسته هندوستان افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرسته کړې چې یوه برخه یې د واګي بندر له لارې افغانستان ته رسېدلې. د غنمو دا مرسته د خوړو نړیوالې ادارې WP له لارې افغانستان کې بېوزلو کورنیو باندې ویشل کېږي. د دې سربېره هندوستان افغانستان سره د کرونا وایرس د واکسین په ګډون د درملو مرستې هم کړې دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. اروپایي ټولنې له طالبانو نه غوښتل چې ښځې باید په ټولنه کې بشپړ مشارکت ولري او نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما له طالبانو نه غوښتل چې د خبریالانو نیول او بندي کول بند کړي. یو خبریال چې په کابل کې د میرمنو له مظاهرې نه د خبر چمتو کولو لپاره تللی و، امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره توقف کړی او سپارښتنه یې کړې چې نور دې د داسې غونډو خبري پوښښ ته رانشي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګول شي. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورئ.
اروپای ټول نوای افغان میرمن باید په ټولنه کې بشپړ مشارکت ولري او میرمنو انجنونو ته باید د کار او زده کړو اجازه ورکړ شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاد توماس نیکلسن د سرګندونی په قزاقستان کې د افغانستان د وضعیت په اړه په تر سره شوې غونډه کې کړی دی. په دې غونډه کې د اروپای ټولنې سربیره د مرکزی آسیا هیوادونو استادو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاد دبرلاینز هم برخه اخیستې و.
خځه اونځینې باید وکولای شي چې خوانځي ته ولاړ شي، په عمومي ژوند کې بشپړ مشارکت ولري. موږ د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د نړیوال ټولنې د ابتکاراتو ساینه کوو او د سیمې د ثبات د اهمیت لپاره موږ د خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو سر بنسټ ویلي په داسې حال کې چې طالبان د نجونو خوانځي او پرانستلو په اړه یو نه هکسیزه کمیټه رامنځته کړي، خو وایي چې تر اوسه د دغه کمیټې د کار پیلولو په اړه معلومات نشته. دغه بنسټ زیاته کړی طالب چارواکو څو ځله ویلي چې د نجونو ښوونځي به ډیر ژر پرانیستل شي، خو 2025 ورځې تیریږي چې نجونې نشي کولای ښوونځي او تولاړې شي.
اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې د غندلو او اندېښنو څرګندولو سربیره عملی ګامونه باید پورته شي. اوس وخت را رسیدلې دی چې عملی ګامونه پورته شي. د یو شمېر طالبانو او د مشرانو پر تګ راتګ باید بندیزونه ولګول شي او همداشان نور هغه اقدامات چې نړۍ تر سره کولای شي باید وشي او طالبان ته وښيي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی.
طالبان په دې کړنه باندې نه تنها چې ټولنه له ځان څخه ناراضه کړي، بلکې بل ملي ټولنه هم له ننګونې سره مخامخ کړي او په دې شکل چې دوی ونشي کړای چې د بل ملي ټولنې رضایت، حمایت او په رسمیت پېژندلو
پروسه تر لاسه کی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د خبريالانو پر نیولو او ځورونو اندېښنه ښودلي او پر طالبانو غږ کړی چې د رسنیو ټول نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. افغان خبريال رومان کریمي چې په کابل کې د میرمنو د مظاهرې څخه د رپورټ چمتو کول لپاره تللی و، امریکا غږ ته وویل چې طالبان نیولی او ټکولی دی.
که خبرنگار هستم، با وجود این که برشان گفتم من خبرنگار هستم، تمام وسایل ما چک میکردن، رسانه های اجتماعی، فیسبوک، تمام فایل های شخصی، عکس های من. زمانی که من برشان گفتم شما اجازه این کار ندارین، با برخورد شدید و با الفاظ بسیار زشت مرا رتوکوبم کردن و بعد وسایل من گرفتن و تمامش را چک کردن، بعدا مرا از اونجا انتقال دادن به عملیات حوزه دهم استخبارات طالبا. از ساعت 10 صبح الی 5:30 عصر ما در حبس بودیم، در زندان طالبا قرار داشتیم. زمانی که ما را رها کردن برای ما گفته شد که دیگه در چنین اعتراضات شرکت نکنین.
همداشان طالبان په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو مدیر مسئول جمال الدین دلدار، په دایکندی کې د افتاب رادیو مسئول مرزا حسنی هم نیولې دي. طالبان تر اوسه په دې حق لا څه ویلي نه دي. په واشنگتن کې د خبریالانو نړیوال مرکز په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو محدودیت لګولو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
څه چې په افغانستان کې روان دي موږ ورته اجازه ورکولی نه شو. پر مطبوعاتو محدودیت لګول نه یوازې پر خبریالانو مستقیمه اغیزه لري، بلکې پر افغانانو هم اغیز لري چې موثقو معلوماتو ته لاسرسی ونه لري. نور به خلک موثقو معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پر دولت به هیڅ انتقادي رپورټ نه جوړیږي چې د دې کار اغیز به په اوږد مهاله کې ډیر ناوړه وي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو د خپل سر نیونو زیاتوالی په دغه هیواد کې د مطبوعاتو د ازادي د وضعیت خرابېدو نه خبرلې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شی. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 498 پیتر چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 498 پیتر چنل که او ریده لی شی. لملتیامو د تل پشان مننه.
روبوتونو تا د واشنگتن د استودیونه ادامه ورکو. په داسې حال کې متحده ایالات هره ورځ زرګونو سایبری حملو هدف ګرځي چې ډیری له روسیې نه کیږي. که د واشنگتن او مسکو ترمنځ په اوکراین کې د روان جنګ پر سر کړکېچ او تشنج سخت شي، کارپوهان دا ویره لري چې جمهور رئیس پوتین به د یوه پراخه سایبري جنګ امر صادر کړي او ممکن چې د امریکا حیاتي زیربناوې تباه کړي. په دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ایګور سخانیکا په رپورت کې واوري چې زمونږ همکار سید سلیمان شایدر تاوري.
په یوکرین باندې د روسیې د بی جوازه حمله په جواب کې د فوري او منسجمو بندیزونو د لګولو په نتیجه کې د روسیې اقتصادي سیستم تباه شوی دی. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو باندې له دې عمل هم سخت په غوسه دی چې یوکرین ته د وسلو د لګولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د متحد اقدام مشري په غاړه اخیستې. له ځینو کارپوهانو سره دا ویره پیدا شوې ممکن چې پوتین به یو سایبري جنگ له لارې د واشنگتن په خلاف اقدام وکړي. د امریکا د کانګرس غړی او د سایبر سپیس د سولیریم کمیشن پخوانی مشر مایک کالاګر په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
کېدای شي چې سایبري حملې له مروجو وسلو نه لا زیاتې ډارونکې وي.
په دیاله د کالاګر لاندې ښنو سره نور کارپوهان هم نظر دي. نیکولاس چیلین چې د تیر کال د منی پورې د امریکا د هوایی پوز د سافټویر د رشتې مشري په غاړه لرله او اوس تقاوت شوی، په دیاله خپل نظر داسې څرګندوي.
The US is kind of leading in cyber offense, so we have a vague.
متحده ایالات په تعرضي سایبری حملو کې له خپلو سیالانو نه مخکې دي. بنا پر دې موږ د سایبری تعرض لپاره ښه استعدادونه لرو، خو دفاعي ظرفیتونه مو ډیر کمزوري دي. زه به ووایم چې د وړکتون یا لومړني ښوونځي په کچه دي.
خو اصلا دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا متحده ایالات واقعا د یو احتمالي سایبری ارمګډن یا د آخري زمانې د جنگ لپاره آمادګي لري او کنه. د نیکولاس چیلین په باور دا یو پیچلې پوښتنه ده.
لوت اف کمپنیز
یوزل شمیر محلي کمپنیز چې خلکته او به او انرژي برابروي، تخنیکی وسایل او د سایبری دفاع سیستمونه لموده غرزیدلې دي. د دې لپاره چې په مناسبه توګه خوندي وساتل شي، دوی مجبور دي چې د انټرنیټ له سیستمونو سره یو نخلوي او دغه کار د هک کولو یا سایبری حمله لپاره فرصت برابروي.
چیلین چې په فرانسې کې زګیدل او د شفر پرشته کې تخصص لري، په 1915 مریز کال کې د متحده ایالات د امریکا په حکومت کې شامل شو او دا وظیفه او دنده ورته وسپارل شوه چې په نړیواله کچه د سایبری جنگ په ساحه کې په راتلونکي وخت کې د دفاع لپاره متحده ایالات چمتو کی. خو نوموړی په دې ارتباط د فدرالي حکومت له کارکردګۍ نه ناراضه دی او وایي چې د مهمو زیربناو او سیستمونو د خوندي ساتلو توانې پیاوړی نه دی. یو شمېر شخصي شرکتونه چې په دې برخه کې کار کوي خپله وظیفه په سمه توګه سرته نه رسوي. نیکولاس چیلین د مثال په توګه په 1400 لمریز کال کې د متحده ایالاتو د تیلو د انتقالولو د کلونیل پایپ لاین پر شبکې باندې سایبری حملې ته اشاره وکړه او ویل چې دغه حملې په نتیجه کې د امریکا د ختیځ ساحل ګڼې سیمې د څو ورځو لپاره له ګاز نه بې برخې شوې او د میلیونونو خلکو ورځنی ژوند مختل شو. د نیکولاس چیلین په نظر روسیې او چین دواړو د امریکایي زیربناوو او سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی. نیکولاس چیلین وای ممکن په دې شبکې چې موږ غږیږو شاید چې اوسې هم لاسرسی پر خپل حالي. نوموړی وای د حیرانتۍ خبره دا ده چې موږ د یوې داسې خطرناکې پیښې د امکان باوجود چوپه خوله یو. جیکوب ګالبریت د استونیا په پایتخت تالینن کې د ناټو د تړون د سایبری دفاع د مرکز مشري په غاړه لري په دې باور دی چې زیربنایي سکتورونه په یو ځای کې موقعیت نه لري. مثال په ډول که پر یوه برېښنا کوټ باندې حمله وشوه نو له بل ځای نه هم برېښنا ورته انتقالېدای شي. یو څه فلیکزیبلټي یا انعطاف شته دی. ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې سوپر طاقتونه یو د بل پر بنیادي زیربناو باندې د بشپړ سایبری جنگ نه ځکه ډډه کوي چې هغوی په دې ښه پوهېږي چې جانب مقابل هم د ایم ای ډی یا د دو اړخیز اطمیناني تباهۍ د اصل له مخې کولی شي چې خپل دښمن له منځه یوسي. جیکوب ګالبریت وای چې د روسیې مشران په دې ښه آګاه دي که د امریکا حیاتي زیربناوې فلج کړي نو په ځواب کې به پر روسیې باندې هم عین شان تباه کوونکي حمله وکړي او له پښو به وغورځي.
که موږ کچې ته متوجه شو نو به ګورو چې واقعا د نورې نړۍ څومره ډېر خلک د اوکراین او یا روسیې په ملاتړ او یا مخالفت راجلب شوي دي. هغه څه چې د روسیې پوځ او د روسیې حکومت هلته کوي منفي اغیزې په روسیې باندې خورا زیات تباه کوونکی ثابت شوی دی.
ګڼ شمېر کارپوهان وایي که څه هم چې په لومړي سر کې فکر کېده چې د اوکراین جنگ سیمه ییزه بڼه لري خو بې له شکه چې دا جنگ به په نړۍ کې د قدرت د ویشلو په باب د نړیوالو پر فهم او درک باندې ژور اثرات ولري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ترکیه او یونان ترمنځ اختلافات په زیاتی دودی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړي چې انقره به د یونان د زنو ټاپوګانو مالکیت وننګي. دا ګواښ په داسې وخت کې شوی چې دواړو اړخونو د اچین سمندرګي کې خپل پوځیان زیات کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د ډوریان جونز د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د اچین سمندرګي په سر جنجال مخ په زیاتېدو دی او ترکیه او یونان د یو او بل جنگي الوتکې د خپلو فضایي حریمونو په سر غړونو تورنۍ. د مې د میاشتې په پیل کې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د یونان صدر اعظم کریاکس میتسوتاکس ورته د ورسته لاغه چې نوموړي د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې په ترکیه د نظامی تجهیزاتو پلور باندې اهمیت نه لري. انقره ته د یونان د بیا مجهز کېدلو هغه پروګرام د اندېښنې وړ دی چې ترکیه ادا کوي. د پوځي تجهیزات اوس وخت ترکیه ته نږدې ټاپوګانو ته لیږل شوی دی.
موږ رښتیا ډیر اندېښمن یو چې د کډوالو او مهاجرت موضوع به څنګه کیږي او یا د یادو ټاپوګانو د مالکیت اړوند به ترکیه نور څه ډول اقدامات کوي. نظامی حضور زیاتېدل پوځي مانوري یادې ته ورته اوس وخت یونان تصمیم نیول چې خپل دفاعي اقدامات وکړي او نور لارې غوره کړي. فکر کوم راتلونکي کې به ډیر سخت ورځې ولرو.
د یونان د بیازلی پوځي تجهیز کېدلو په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا کانګرس د ترکیه د هغو هڅو مخاوني ول چې د امریکا څخه وسلې ترلاسه کړي. د امریکا کانګرس دا کار د ترکیه لخوا د روسیې څخه د میزایلو د سیستم د اخستلو په اندېښنه کې کړی دی. سیډون کې وی انقره د دواړو هیوادونو د ځواکمنتیا د توازن له بدلون څخه اندېښمنه ده.
ترکی په څو دلایلو د پرمختللو فوځي امکاناتو لرلو محروم کړل شوه، خو برعکس یونان دا ډول ښې پریمانه وسلې ترلاسه کړې او په دې کار فوځي حالت خامخا د یونان په ګټه تمامېږي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سه شنبې په ورځ روان حالت په یوې تبصری نور هم جنجالي کو چې خبرداري ورکو ترکیه آماده ده چې د یونان د ټاپوګانو مالکیت وننګي او په اتن یې تور پورې کو چې د سیمې غیر پوځي ساتلو د نړیوال قرارداد څخه سرغړونه کړې ده، خو یونان وی دوی د ځاني دفاع لپاره تدابیر نیسي. او اتن د سي اندېښنه څرګندې چې انقره به کېدلی شي خپل سرحدونه پرانیزي تر څو مهاجرین یونان ته دننه شي او د جین سمندرګي په ټاپوګانو باندې به پوځي فشار زیات کړي.
موږ رښتیا ډېر اندېښمن یو چې د کډوالو او مهاجرت موضوع به څنګه کېږي او یا د یادو ټاپوګانو د مالکیت اړوند به ترکیه نور څه ډول اقدامات کوي. نظامی حضور زیاتېدل، پوځي مانورې، یادې ته ورته اوس وخت یونان تصمیم نیولی چې خپل دفاعي اقدامات وکړي او نور لارې غوره کړي. فکر کوم راتلونکي کې به ډېرې سختې ورځې ولرو.
څېړونکي په دې باور دي چې دواړه یونانی او ترکی مشران خپل ځانونه ډېر پیاوړي څرګندوي تر څو په خپلو هیوادونو کې د ملتپالو رایې ورکوونکو پام جلب کړي. خو اتن د واشنگټن او اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو متکی دي او برعکس انقره د انزوا په حالت کې ده او دا کار ترکیه په ډېر بد وضعیت کې واقع کوي. د دې ټولو خبرو په جریان کې د یونان او قبرس ترمن جنجالي وبوته د ترکیې د انرژي پلټونکو کشتیګانو لیګل د اختلاف رامنځته کېدو بل مسله ده چې کېدلی شي ترکیه تر دې زیاته منځوي کړي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو مؤثر منبع.
او دا هم د روان خبرونه وروستی راپور. په هرات کې د ورېښمو تولید او کاروبار چې یو وخت ښه وده کړې وه اوس د ستونزو سره مخ ده. سوداګر وایي چې یو شمېر فابریکې له فعالیت نه پاتې دي او مشتریان هم کم شوي دي. په موکې رپورت
غلام سخی د ماشومتوب د هرات په ولایت کې د ریخمو په تولید کې کار کوي. دغه 55 کلن په زندجان ولسوالۍ کې د ریخمو یو کوچنی فابریکه لري. هغه دغه کسب د خپل پلار او نیکه نسته کړی دی. غلام سخی وايي دغه دودیز صنعت چې وخی په ولایت کې وده کوله اوس تر کېدو د خطر سره مخ دی. سخی وايي په خوا په سلګونو فابریکې فعالې وي او په زرګونو کسانو پکې کار کوي.
جلال صد دستگاه دی صد دستگاه بود کار میکردم، هزاران نفر از این روزی میخورد، انانی برسیده به 2 نفر. ما هم که هستیم این سن ما بالا رفته دیگه، رو کلونا بزرگا که بیده همه فوت کردم. انانی اگه بلو از این کس توجهی نسته، حکمت توجه نکنه، ما هم 4 روز دیگه هستیم. اگه فوت کردیم دیگه کس به قرقه میره، خلاص کسی نیکی یاد دیشته باشه یا این پیش ببره.
ریخم د ریخمو د چینجه او چې د توتانو پانی خوري تر لاسه کیږي. د ریخمو د تار تولیدونکي د ریخمو پوخ په اوبو کې شوي چې چینجی وژني او ریخم ورنه وباسي.
پیله اینا دیگه باز با چرخه ابرشوم اینا چه میکنم، اینا تربیه ابرشوم ازیر میگیرم و صادر میکنم به خارج. خود داخل خود افغانستان هم از این استفاده میشه، از این ابرشوم، از این امال به هرات که هسته، بمی جلبافا که هسته، اونو لونگی درست میکنم، دسمال درست میکنم.
با افغانستان که در خمو دویدیز پروسه په چین کې درې خمو د پراخ تولید په پرتلا چې درې خمو په نړیوال صنعت تسلط لري ساده خوستړي کوونکی ده. د هرات د کرنې ریاست د معلوماتو په اساس افغانستان هر کال شاوخوا 200 ټنه درې خمو چینجی روزي. افغانستان کې درې خمو د تولید زیاتره برخه گاونډیو هوادونو ته صادریږي. د زندجان ولسوالۍ کلیوالو ته د ملګرو ملتونو د پروژې د خدماتو دفتر UNOPS او د نړیوالو غیر دولتي موسسو لخوا
دریخمو دا گئیو بکشو نور کړل شوی. ما د سمو خبرې مستعلق میدم لیکنین ساعت یا به 2 ساعت یا تا تا 3 ساعت. خب پس وینده که کس فکر نکنه دیواره زنده شد، چون د سمو را خارج می آید، ارزون می آید، انمینه که کس مور سقوط داره.
افغانستان کې د تولید شوی ریخمونه جامې، پګړۍ، رومالونه او صادرونه جوړیږي.
مشتری کم شده فعلا. دستگاه اگه نباشه چرا مشتری هم بیه؟ دستگاه نیه. گفتم چهار دستگاه دیگه، اینا هم شاید تا چند سال آینده خیلی بزرگ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا لوی لامل شه.